په پیښور کې د مازیګر درې بجې شوریدونکو د مشال رادیو د خبرونو په دې یو بل ګړه کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې په خبرونو سربېره پر یو شمېر سیمهییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام د مشال مرکه دروړو. خبرونه له فرخندې اسد اورو.
په پاړه چینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو شمېر سلی رشتو ته رسیدلې ده. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې دغه بازار دې زر تر زره آباد کړل شي. او پرون په واشنگټن او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د امریکایي ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو خلاف په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د خبرونو تفصیل. د کورم ایجنسی په پاړچینار کې په پرونی بمی چاودنه کې د وژل شو کسانو شمېر سلی رشتو ته رسیدلې ده. تر دې مخکې انجمن حسینیه د مړو شمېره شپږ ویش خودلې وه. د کورم مرستیال پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان بیګا میډیا ته ویلي چې د پاړچینار عیدګاه سره نږدې سبزی منډۍ کې په پرونی بمی چاودنه کې سلی رش کسان وژل شوي دي او 550 نور ژوبل دي. نوموړی وایي چې امنیتي ځواکونو د بمی چاودنې وروسته د پیښې په شاوخوا سیمو کې د لټون عملیات او د پیښې تحقیقات پیل کړی دي. هغه زیاتوي
زی منډی کې د چاچی دکان نو چا پر د سبزی راغلی و چرته نه لاندا جنو اس موږ معلومو لیکایو نو یې پر انیشل انکوایری پر څنګه اوسو کسان ډیټین کړی دي. نو یې انکوایری کوو هغه سره به ګورو چې ان شاء الله کله خو هوا پهلی یې زموږ هیلپ اخلو چې بیا څنګه د کم طرف سزي هغه تاسو بیا ګورو خیری.
بلخوا د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا پرون په یو بیان کې ویلي چې ترهګر به په خپلو هڅو کې ناکامه کوي. د پاړچینار د پیښې ذمهواري سلورو وسلوالو ډلو منلې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار د سوداګرو اتحادیې پرون له حکومت غوښتنه کړې ده چې د باړې بازار بیرته آبادولو لپاره خپلې کړې ژمنې پوره کړي. د باړې بازار د سوداګرو د اتحادیې مشر مقبلی خان پریده وایي یو کال وړاندې دغه بازار پرانیستل شوی خو تر اوسه پکې هغه سهولتونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه.
چې حالات لګوندې کې سازګار نظیر ته بازار ماحول هغه سرته نه دی جوړ. دلته مسایل دي ځکه چې اولنې مسله د موږ د بجلی وو چې موږ دلته د بازار د آبادکاري خبره روانه کړو نو دلته د موږ نه بجلی کټ شي. نن هم چې کوم دی بجلی کټ شوی و.
په دغه سیمه کې د باړې بازار یو لوی تجارتي مرکز و چې د پوځي عملیاتو له وجې ورته سخت زیان رسیدلی. بلخوا د باړې مرستیال پولیټیکل ایجنټ عارف خان وایي چې د باړې بازار پراخولو او بحالولو لپاره په یو ځانګړي منصوبه کار کوي. پاکستان پرون ویلي چې هغه هندي پوځي خوشی کړی چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر سیمې ته راوختی و. دغه هندي پوځي چې چندو بابولال چوهان په نامه پیژندل شوی په مبینه توګه له خپلې پوستې تښتېدلی و د کنټرول په کرخه پاکستان ته د سپتمبر په 9 اوختی و. هند ویلي و چې د 19 هندي پوځیانو د وژلو په بدل کې په دغه ورځ په پاکستاني خاوره سرجیکل سټرایک یعنی هدفي برید کړی و او اورپکې په نښه کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې چوهان یې په واګه پوله هندي چارواکو ته سپارلې دي. د دوی په خبره دا کار یې د کنټرول په کرخه د امن په خاطر کړی. د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلټ الوتکې د برید له امله د اچین ولسوالۍ له تبن سیمه کې شپږ تنه داعش وسلوال وژل شوي دي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤول عطاالله خوږیاڼي نن مشال رادیو ته اول یاد برید تېره شپه ناوخته ترسره شوی چې په وژل شوو کې څلور بهرنیان هم شامل دي. خوږیاڼی وایي چې په برید کې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. بلخوا وسلوالو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشی کړی. په کابل کې د دغه ګوند ویان حشمت الله ارشد نن مشال رادیو ته وویل چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندیانو لیست سپارلې وو خو تر اوسه یې یو هم نه دی خوشی شوی. شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د افغان حکومت او د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ترمنځ د سولې هوکړه لیک لاسلیک شوی و چې له مخې باید افغان حکومت د نورو ژمنو ترڅنګ د دغه حزب ټول سیاسي بندیان آزاد کړي وي. تاسو مشال رادیو ته غوږی. د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډي د پټری نه د اوختو په پیښه کې لږ تر لږه 22 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیښه کې 50 کسان ژوبل شوي. همدې د ژغورنې عملیات روان دي. دغه ریل ګاډي د جگدالپور او باوین ساویر ترمنځ سفر کاوه چې له پټری واوخت. په نومبر میاشت کې هم په کانپور کې د ریل ګاډي د اوختو په پیښه کې 160 کسان مړه شوي وو. پرون په واشنگتن ڈی سی او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ښځو لاریون په نوم په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو پر ضد غږ اوچتول وو. ډېرو ښځو په خپلو ویناو کې وویل چې پر شا به نه شي. یوې امریکایي هنرمندې سکارلټ جانسن په واشنگتن کې پروني لاریون ته په خپله وینا کې له ټرمپ وغوښتل چې باید ټولو ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. زیاتره مظاهره چانو د ګلابي رنگ ټوپۍ اچولې وي. د دغه لاریون یو ویان خلکو ته وویل چې 15 کسان په واشنگتن کې راټول شوي دي، خو بلخوا کومې خپلواکې سرچینې د دا شمېر خلکو راټولېدل نه دي تایید کړي. د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.3 میلیونو امریکایانو د ټلویژن له لارې وکتل. نیلسن وایي چې په 2008 کال کې د باراک اوباما تر سوګند پورته کولو مراسمو د ښاغلي ټرمپ د لوړې مراسم لږو کسانو کتلي دي. د اوباما د لوړې مراسم نږدې 8.3 میلیونو او د جاج ډبلیو بش د ولسمشرۍ د لومړۍ دورې د سوګند ګند مراسم 9.2 میلیونو امریکایانو د ټلویژن له لارې کتلي وو. دا خبرونه
مولا مشال رادیو اوریدل چې فرخندی اسد وړاندې کول په روانه خبرونه کې اوري. چارواکي وایي د پارسینار په پرونی بمی چاودنه کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50 ډېر نور زخمیان دي. د کورمې د صحت محکمې چارواکي ډاډه دي چې د سیمې په هسپتالونو کې د پیښې د ټپي شوو کسانو د درملنې چارې ښې روانې دي.
ټول ډاکټران ټول سټاف حاضر دي، هر څه وته فری دي، میډیسن وته فری، ښه تنظیم دی.
د پړچنار د بمی چاودنې ذمواري په پاکستان کې فعالو څلورو بیلابیلو وسلوالو ډلو منلې. له دغسې یوه کاره د وسلوالو هدف څه وي؟
متعلقه علاقو کې خپل ير خورول لدیو مقصد یې هغه خپل وجود هغه غټ ثابتول یې.
او د مشال مرکه د دیونه په خبرونه کې په پیښور پونتون کې د پاکستان سټڈی سنټر یا د پاکستان مطالعاتو د مرکز د مشر ډاکټر فخر الاسلام خبرې اوري.
نه هکال منډو ترلو نه پس رات عین په لاس راغې، نو هغه لموم د کال نه زیات مقور ډاکټر چې هغه وچلېږي.
هیله ده له مشال رادیو سروس. او دا هم ولنه موجوده کرمه تر پرونه 14 ورسته د انجمن حسینیه په نوم تنظیم د درې ورځو ماتم اعلان کړی دی. روغتیاي چارواکي وایي د پړسنار په سبزی منډه کې شوی پرونه به می 14 کې لږ تر لږه 40 کسان وژل شوي او تر 50 ډیر نور زخمیان دي. د روغتیاي چارواکو په خبره د سیمې په روغتونونو کې د پیښې د یو شمېر ټپي شو کسانو د درملنې کارونه په سمه توګه روان دي. پولیټیکل چارواکي بیا وایي دغه پیښې په تړاو یو شمېر مشکوک کسان نیولي دي. طارق اورگزے تفصیل راکوي.
د صحت محکمې مشره ډاکټر مون بیګم مشال رډیو توای په 14 کې د زخمیانو شمیر وش پته دی چې پاکستانور د زخمیان داسې دي چې هغوی د نور علاج لپاره په خبر ته منتقل کړل. ډاکټر مون بیګم وايي په مړو کې 14 کسان ځای پر ځای وو په هسپتال کې او یو په لاره کې ساور کړه او زیاتوي چې په زخمیانو کې د ځینو نورو کسانو هم حالت ښه نه دی.
لګ سټیبل دی لکه میجر دی خو لکه سټیبل دی کنه، نو د دې دلته آپریشن زو شو دا موږ ځان سره دلته ایڈمټ کړی. ټول ډاکټران ټول سټاف حاضر دي او دلته کې ډېر خپل کوریج وشولو، هر څه وته فری دي، میډیسن وته فری، ښه تنظیم دی.
معلوماتو تر مخه د پړچنار په دې پیښه کې زیاتره هغه کسان په نخښه شوي دي چې شیعه مسلمانان دي. بلخوا د شیعهګانو ځایي تنظیم انجمن حسینیه د درې ورځو د ویر اعلان کړی دی. د تنظیم مشر فقیر حسن مشال رډیو ته وایي بېګنا خلکو وژنې په زید په ویر کې به د اتوار په ورځ هم د پړچنار بازار بند وي. فقیر حسن زیاته کړه چې د پړچنار په امام باړو کې چې څومره هم مړي پراته وو ټول خپل خپلوانو ترلاسه کړل، خو د یو کس لا هم دوی سره دی او ورسانې نه دي معلوم. پولیټیکل انتظام تر مخه امنیتی ځواکونو د پیښې وروسته و مشکوک کسان نیولی دي او له هغوی تفتیش روان دی. ایډیشنل پولیټیکل ایجنټ نصر الله خان مشال لوډیو ته وایي له نیول شوو کسانو دا تحقیقات روان دي چې چاودیدونکي مواد څنګه د سبزی منډۍ پورې رسولي او هلته ځای پر ځای کړي دي. انتظامی چارواکي په خبره تحقیقاتي ټیم چې له کوهاټه دلته راغلی دی اوس په څېړنو بوخت دی.
سبزی منډۍ کې د چا چې دوکانونه چا پر سبزی راغلی وه چېرته راغلی دا چیزونه اوس موږ معلومو لیکیا یو. انیشیل انکوائری پارا موږ یو څو کسان ډیټین کړي دي نو هغې انکوائری کوو. هغې سره به بیا ګورو چې انشاءالله که الله خوښه وه
واضح دی چې په باڑ چنار کې د هفتې په سهار دغه 14 عیدګاه سره نږدې د سبزی په منډای کې شوې ده چې پکې عام ولسته مرګ ژوبلا اوړېدلې ده. په دې 14 کې مړه شوي زیاتره کسان خپل ابایي قبرستان کې خورو ته د هفتې په ورځې وسپارل. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
د پلاچینار دغه پرونه به می چودنې زمواري په پاکستان کې فالو بلا بلو وسلوالو ډلو منلې ده. د دوی نمونه سپدا ډول دي. دا څلور وسلوالو ډلې دي چې نمونه تر اوسه مخته راغلي دي: تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی العالمی، تحریک طالبان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار. نو دا اول ځل نه دی اوریدونکو، بلکې تر دې مخکې هم د نام نه د یوې پیښې پړه مختلفو وسلوالو ډلو پر غاړه اخیستې ده. دا چې دغه ډلې ولې داسې کوي او دغه کار هدف څه وي، دا به د سراج ظهیر په رپورټ کې واورو.
د کورمی ایجنسی په پړه چینار سیمه کې د سبزی په یو بازار کې د خالی په ورځ ریموټ کنټرول بریج شوی چې پکې یو شمېر خلک وجلې او جوبل شوی. د دغه پیښې ذمہواري د وسلوالو بیلابیلو ډلو قبوله کړي او وایي چې دا پیښه دوی کړي. د دې پر شا سلام ملدی مشال ریډیو چې په اسلام آباد کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو تجزیه کار سلیم احمد نو پوښتل، نو هغه وایي تاسو مخکینو دغه
وګورئ نو هم داسې هغه ذمہواري چې دا دو دو او درې درې ګروپس هغه قبلای په دې کې اصل خبره ده چې دا ټول ګروپس چې دیو مقصدونه تقریبا یو شانتي دي او د دیو په داسې ذمہواري قبلولو باندې دیو په خپل متعلقه علاقو کې خپل یره خورول د دیو مقصد دي او هغه خپل وجود چې ده هغه غټ ثابتول دي.
مشال ریډیو چې د سلیم احمد نو پختل چې د دې مخنیوي به څنګه ممکن وي نو هغه زیاته کړه.
اصل خبره چې دا هغه د ریاست په پالیسۍ کې کم کنفیوژن او تضاد چې دی هغه دی. که فرض کا یو ریاست چې دی هغه وایي چې دا نمونه واقعات چې دي دا د دهشتګردۍ په هغه لیست کې نه راځي او فرقه وارانه سیزونه چې دي دا د هغه بل دهشتګردۍ نه جدا دي، هم دغه ګروپونه به دا 15 ګروپونه به لس ګروپونه به شل ګروپونه به 50 ګروپونه به او دی هم دغه سره راځي او ذمہواریانه به قبلای تر څو پورې چې دی ریاست د ګډ او د بیډ تضاد نه ختم کړي نو دا ګروپونه به موجود وي او دا ذمہواریانه به موجود وي او دا دهشتګردۍ به موجود.
د خالی پورز د پړچینار په دې پیښه کې 25 پورې کسان وجلې او له سلویختو زیات جوبل شوي وو.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
په پړچینار کې تر پرونه بمی 14 وروسته یو ځل بیا د پاکستان پر ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان او د هغې پر عملي چارو پوښتنې راپورته شوې دي. په دې وروستیو کې د پاکستان د کورونا او چارو وزیر چودھری نثار علی خان په فرقه ییزو ترهګرو ډلو کې د توپیر خبره کړې ده. د چارو شنونکي وایي تر هغې چې د وسلوالو ډلو پر وړاندې ریښتونې مبارزه نه وي شوې د سیمې امن کېدل ناشونی دي. پر دې موضوع د اسرار العالم مومند رپورټ اورو.
کارپوهان وایي د پړچینار پیښه چې ذمواري یې تحریک طالبان پاکستان، لشکر جنگوی العالمی، تحریک طالبان پاکستان حکیم الله مسعود او تحریک طالبان پاکستان شهریار مسعود ډلو منلې، ښایي په پاکستان کې وسلوالې ډلې فعال دي او د پاکستاني چارواکو دا خبرې بیا اساس دي چې ترهګر ډلې یې ځپلي او ترهګریز بریدونه کم شوي. په پیښور کې د سیمه ایزو چارو پو شمیم شاهد وایي په پاکستان کې ترهګریز بریدونه د نړیوال فشار له کبله د یوې منصوبې لاندې کم شوي دي. نوموړی تور پورې کوي چې پاکستان په نورو هیوادونو کې د خپل لاسپوڅې جګړې لپاره وسلوالو ته اړتیا لري، نو ځکه په هیواد دننه وسلوالې ډلې ختمول نه غواړي.
پاکستان نظر دی چې په دې منطقه کې هغه وایي چې زه یو سپریم قوت یم او دا سپریم قوت د پاره هغه پراکسی وار کې انوال دی. دا غي دا خیال چې د افغانستان نه امریکایان به زی دی وکړن غاړي او بیا بدل کې طالبان راځي یا د دې په لویان چې کمی دا هغه د مونږ دا وایي هغه پالیسی چې بوتو سره جوړ کړو یو نه کوته ډیر زیاته ود ور کړو
پاکستان حکومت په تیر وختونو کې په وار وار دغه تورونه رد کړي او وایي چې دوی د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بغیر له توپیره عملیات ترسره کړي دي. د پاکستان د پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان بیا وایي که څه هم په پاکستان کې د ترهګرۍ ضد عملیات کیږي خو د سختدریزۍ ضد عملیات نه ترسره کیږي چې له کبله یې سختدریز ځوانان له ترهګرو سره ملګري کیږي. د ده په خبره پاکستان د سختدریزۍ بیانیه ختمول نه غواړي.
نو پاکستان خپل ځان خطراتو کې ګڼي دی چې د نور ملکونو هم پکې لاس شته دی، داسې لکه افغانستان دی هغه د پاکستان په علاقه باندې دعوه لري. نو هغه دغه علاقو ته یا دغه منطقو ته د امنیت په نظر با سیکورټي په نظر ګوري چې دی منخو دعوېدار شته دی. داسې پاکستان د هند کې چکم کشمیر دی هغه باندې دعوېدار دی. پاکستان کې دا یقین سره خلک وایي سراسمر مسائل په بلوچستان کې دي یا په فاټک کې دي، دای سره د هند سره دغشته دی. نو پاکستان ځان ډېر دغه کې ګڼي، خطراتو کې ګڼي، دې شي د تصوراتي دي دا ذهن کې دا خطرات تر څو پر شي زمونږ دغه د مضمونه وتی نه او مونږ یو دغه نارمل ریاست جوړ نه شو. ما په خیال باندې دا کله چې بیان به ختم شي
د جنوري پر لسمه نیټه د پاکستان د کونو چارو وزیر چودري صالح خان اهم ویلي وو چې په هیواد کې د فرقې تنظیمونه د وسلوالو هغو برابر نه ګڼل کیږي او باید د فرقواریت پر بنسټ تربندیز لاندې ډلو لپاره له وسلوالو ډلو بیل قوانین وي. د پاکستاني پوځو پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي د ترګرۍ مسله سیمه ایزه بڼه لري او په دغه سیمه کې هیوادونه د یو بل پر ضد د وسلوالو ډلو ملاتړ کوي. نوموړی وایي پاکستان ځکه د لاسپوس جګړې څخه لاس په سر کیږي نه چې پاکستان ویریږي، هسې نه چې ګاونډي هیوادونه یې د پاکستان خلاف د وسلوالو ډلو ملاتړ ته دوام ورکړي. خو کارپوه شمیم شاهد له دې سره اتفاق نه کوي او وایي پاکستاني پوځ چې ځان د سیمې یو طاقتور ځواک ګڼي څنګه بل یو څو وسلوالو ویریږي.
زه نه پوهېږم چې په پاکستان کې کومې دعوې دي چې پاکستان یو جګړې اټومي قوت هم نه زما خلک هم یو دی، موږ د حکومت هم خوشحاله یو او موږ د ډېر زیات امن نه چې بیا دا دوره دعوې دي کې نو په کار داره چې د لارې چرخې دا تبه ختم شي.
په پړچینار کې د خالي ورځې په 14 کې لسګونه کسانو ته پر داسې وخت او مرګ جوب راوړېدلې چې د پاکستان کونو چور وزارت د زیارت پورز په خپل رپورټ کې ویلي وو چې د تیرو دریو کلونو پرتلا په 2018 کال کې تر ټولو کمې د ترګري پیښې شوې.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14500 1300 او 15000 کلو هرتز اوریدل شي.
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ډیوډ هیل د پاکستان د خزانه له وزیر سینیټر اسحاق ډار سره لیدلی او پر دوړخیزو چارو په تیرا د دوړو هیوادونو پر تجارتي او اقتصادي اړیکو خبرې ورسره کړې دي. په پاکستان کې د چارو شنونکو وایي پاکستانی چارواکي هڅه کوي د امریکا د ولسمشرۍ چارې د ډونلډ ټرمپ لاسو ته تر ورتلو ورسته لاغې واد سره خپلې سوداګریزي اړیکې خکې. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر ټرمپ د خپل انتخاباتي کمپاین په خبرو کې د ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه کې د اسلام آباد پر رول نیوکې کړوي. احمد الله تفصیل راکوي.
د پاکستان سرکاري خبری ایجنسی ای پی پی وایي چې د خالی پورس په خزانه وزارت کې د ملاقات پر مهال د سینیټر اسحاق ډار وینا وه چې د پاکستان حکومت د امریکا نوی انتظامیه سره دوړخیزه تجارتي او اقتصادي اړیکو ته وده ورکول غواړي ځکه چې د دوه ملکونو ترمنځ د تجارت او سرمایه‌کاری یو شمیر موقع موجود دي. د ملاقات پر مهال د امریکا سفیر ډیوډ هیل وینا وه چې امریکا پاکستان خپل یو مهم شراکت دار ګڼي او په پاکستان کې د سرمایه‌کاری موقعو څخه ګټه پورته کولو لپاره به په امریکایي سرمایه‌کارانو زور راوړي. د ذکر دا چې د جمعې په ورځ ډونلډ ټرمپ د امریکې د 45 ولسمشر په توګه سوګند پورته کړو. په نړیوال اسلامي پوهنتون کې د معاشیات او استاد او د اقتصادي چارو کارپوه ډاکټر میراج الحق وایي چې د امریکا نوی صدر راتلو وروسته د پاکستان دا کوشش دی چې یاد ملک سره خپل تجارتي او اقتصادي تعلقات ښه وساتي.
پاکستان ګورنمنټ چې کله د هغې اپروچ دی وکړو نو دی هم خپل تیاری داسی شروع کړه کو پرس کا هغه د اوباما حکومت کې پالیسی نه پاري کې هغه بدلون کول غواړي نو دی هم د نوی حکومت سره خپل تعلقات مخکې بوتلو د لپاره کوشش کوي. پاکستان د امریکا سره اقتصادي ډیر جوخ ډیر جوړ تعلقات دي. ایکسپورت کې زمونږ غټ مارکیټ امریکا ده. زمونږ ډیر زیات امپورټ چې دی هغه هم د امریکا نه راځي. دفاعي سامان هم د امریکا نه ډیر زیات مونږ امپورټ کوو او کم چې د بهر ملکونو نه مدد راځي په هغه کې هم د امریکا ډیر غټ لاس دی.
خو تیر ورځ د بارنو چارو کارپور ډاکټر رسول مسئول بخش رئیس مشال ریڈیو ته ویلیو چې د ډونلډ ټرمپ د خبرونو داسې ښکاري چې پاکستان ته ورکوونکي امداد کې نور هم کمی وکړي.
جو بیرونی ممالک ہیں جس طرح پاکستان بھی اس میں شامل ہے، جو امداد
چکم بحرانی ملکونه دي چې پاکستان پکې هم شامل دي، د دوی سره چې د امریکا لخوا کومه مرسته کیږي نو په هغه کې کمی راتلی شي، ځکه چې ډونلډ ټرمپ په واضح توګه ویلي چې خپل ټوله توجه به د امریکا ګټو ته ورکوي، خو پاکستان به هم خپل هڅې جاری ساتي چې د امریکا لخوا ورته ترلاسه کیدونکي امداد کې کمی ونه کړی شي.
په دې وروستیو کې کانګرس د پاکستان لپاره امریکایي مالی مرستې د ترهګرۍ په وړاندې د سم او صادقانه کار سره تړلی وي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال تر رڼا لاندې
دا دعویداری غلط اگر چکین دا شدگردی مکمل ختم
افغانان چوکن بے شک چوکن
دیر سخت روانی تیرا یہ ہر چکی
دوست مکان لگو سرسل کلمی دارے بندی
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې
دی. دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمې بجې اورېدلی شئ.
د شمالي وزیرستان د ډنډي دردونی سیمه خلک وايي حکومت ورته د بخور لپاره یو بند یا ډیم جوړ کړی، خو دوی په خبره دغه ډیم ورته ستونزې جوړې کړې دي. د خلکو په وینا نه خو له دې بند پټو ته په سمه توګه اوبه ځي او نه یې هم ګیر چاپیره دیوالونه دومره لوړ یا قوي دي چې اوبه ترې ونه وځي. ځایي اوسیدونکي د دې بند بیا رغونې غوښتنه کوي. سیلاب مسعود رپورټ راکوي.
د قطبی وزیرستان قبایلون ویایی چې سرکار د فاټا سیکرټریټ په وساطه شپږ کاله مخکې د اویا کروڑه کلدارو په لګښت د ډنډ دردونی په سیمه کښې د بخور دپاره ډیم جوړ کړه، خو دا ډیم د اصلي نقشې په مطابق نه دی. د اوبو رتم کولو دیوال د خپلې کچې نه ټیټ، ویلېوندونه یې د کاڼو نه ډک، الګي یې مات رنګ، جوړښت یې غیر معیاري او د بې کچه درغلای په وجه دا وخت ډیم د سیمې د خلکو دپاره د آبادۍ په ځای د بربادۍ باعث ګرځېدلی دی. د ډنډې دردونی یو اوسېدونکی ملک اکبر په دغه بارېکښې په دا رنګ ږغېږي.
دا ډیم یو ټکا دور وخوست او په بل خارج کړ، په دا مې ډېر خوشحالۍ کړې چې دا ډیم کامیاب جوړ شو. ونه مې رم شو په ابوده شي دا ډیم چې د اول ابر تم کولی دا هغه یو نیم سلا پټاوم، خو چې دا څلوېښت پټه کام پرسه دی دغه ټکا دور
بالکل غریب
نمائندہ محمد نذیر خبر کا
دغو کا بالانو غشتنا وکڑا چې حکومت په دغه بارېکښې بیډوندی ګړندی تحقیقات وکړي او چې کوم سرکاري غیر سرکاري کسان پړ ګرام شي هغوی دې خپل انجام ته ورسوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
پرون د افغانستان د سولې عالی شورا مشر پیر سید احمد گیلانی د 43 کلونو په عمر مړ شو. نوموړی د روسانو خلاف د جهاد مخکښ او د محاز ملي په نامه د ګوند مشر و. هغه سمود مخکې د سولې د شورا مشر وټاکل شو. د نوموړي په وخت کې له حزب اسلامي وسلواله ډلې سره د سولې تړون او له طالبانو سره د خبرو هڅې وشوې. تفصیل د صفی الله ستانکزی نه اورو.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلي افغانانو په خورا حساس وخت کې خپل ملي مشر او جهادي رهبر له لاسه ورکړ. هرګ مانی په یو بیان کې د ولسمشر غنی په حواله ویلي چې افغانستان د سولې او ثبات د تأمین او نورو ملي مسایلو په اړه د پیر سید احمد گیلانی پوهې، لارښوونو او نظریاتو ته تر بل هر وخت زیات ضرورت درلود او مړینه د افغانستان لپاره یو ضایعه ده. د بیان لمخې د پیر گیلانی په مشرۍ د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرې په بریالیتوب تر سره شوې. د افغانستان د سولې عالی شورا مرستیال مولوي عبدالخبیر اوچخون پرون شپه ازادي راډیو ته تایید کړ چې پیر سید احمد گیلانی د ورپېښې ناروغۍ له امله د ملي امنیت پر روغتون کې سا ورکړه.
په تاسف سره وایم چې پیر سید د ملي امنیت په خانه کې د وبجې او پنځستل ویښ دقیقې ماښام د شنبې په ورځ ماښام سا ورکړه. د مرحوم مرنه دا یو ستره ضایعه ده چې د جبران کول د افغانستان په خلکو په دولت باندې ډېره مشکل به وي.
پیر سید احمد گیلانی تیر کال د سولې عالی شورا رئیس وټاکل شو. پیر گیلانی ته یو نږدې کس ازادي راډیو ته وویل هغه نه یوازې له حزب اسلامي سره د سولې خبرې بریالۍ پای ته ورسولې، بلکې د طالبانو له ځینو استازو سره یې څو واره مستقیمې خبرې هم وکړلې. د ارګ ماڼۍ د معلوماتو له مخې پیر سید احمد گیلانی په 1911 لمریز کال کې د ننګرهار ولایت سره رود ولسوالۍ کې زیږیدلی او تر لومړنیو او دیني زده کړو وروسته د کابل پوهنتون شرایطو پانځه ولوست. ښاغلی گیلانی په 1934 لمریز کال کې د افغانستان د اساسي قانون لوی جرګه کې فعاله برخه درلوده. هغه د روسانو په وړاندې په جهاد کې له وو افغان ګوندونو د یو ګوند ملي محاز مشري کوله. په 1908 لمریز کال کې د سولې او یووالي ټولنه رامنځته کړه او د بن په کانفرنس کې هم فعاله ونډه اخیستې وه.
مشال رادیو ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د هغو امریکایي رسنیو پر کار سخت نیوکې کړې دي چې د ده پر اند د ده د لوړې مراسمو او ورته د ورغلیو خلکو د شمیر په اړه یې ناسم رپورټونه خپاره کړي دي. پر دې موضوع د اسوسییټډ پریس خبري اجانس د لیکنې مهم ټکي تاسو ته اورو. د اسوسییټډ پریس اجانس لیکنه وایي د امریکا نوي ولسمشر ډونالد ټرمپ د خپلې لوړې مراسمو په وینا کې د هغه هیواد په اقتصاد، د روغتیایي خدماتو په نظام او بهرنۍ پالیسۍ کې د لویو بدلونونو راوړلو هوډ ښکاره کړی. خو نوموړي د خپلې اولنۍ کاري ورځې په اوږدو کې داسې څرګندونې وکړې چې د ځینو مطبوعاتي ادارو د کار په اړه د هغه پر نارضایت څرخېدې. ولسمشر ټرمپ د شنبې په ورځ د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای دفتر د دورې پر مهال په هغو رسنیو پسې خوله پرانسته چې دغه پر اند د ولسمشرۍ د لوړې مراسمو او پکې د خلکو د ګډون په اړه ناسم رپورټونه خپاره کړي ول. نوموړي خپل پریس سیکرټري سین سپایسر ته امر وکړ چې دغه موضوع په سپینه ماړه کې د خبریالانو مخ ته په زور او شور سره راپورته کړي. ولسمشر ټرمپ د سی آی ای په دفتر کې چې دغه ادارې ښځې او سړي کارمندان ورته غوږ غوږ ول وویل هغه له میډیا سره د جنگ په یو حالت کې دی. لیکن وایدا په داسې حال کې دا چې د سی آی ای مامورین د ترهګرۍ پر ضد د امریکا جګړه مخته وړي. د لیکنې تر مخه پر دې سربېره چې ډونالډ ټرمپ د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي کمپاین کې ځان ته د زیاتو خلکو د راټولولو په کار کې بریالی شوی، د هغوی د شمیرې په اړه اکثره له مبالغې کار اخیستی. په داسې حال کې چې ولسمشر ټرمپ د هغه د لوړې مراسمو ته د ورغلیو امریکایانو د شمیر په اړه د رسنیو پر ناسمو خبرونو انتقاد کاوه، یو د پام وړ شمیر ښځو په واشنگټن کې هم د هغه د ولسمشرۍ پر ضد د مظاهرو تیاری نیولې. داسې معلومې ده چې له دغه احتجاجي مظاهرې سره به تر هغې زیات خلک ملګري شي چې د امریکا د 45 ولسمشر په توګه د ټرمپ د لوړې مراسمو کتو ته تللي ول. لیکنه کاږي د امریکا ډېری رسنیو او همدارا د جمهوریت غوښتونکي ګوند یو شمېر غړي چې دا مهال په سپینه ماڼۍ کې لوړې دندې ورپغاړه دي، دا نه انګیرله چې ګنې ډونالډ ټرمپ به د امریکا د ولسمشرۍ انتخابات وګټي. لیکنه زیاتوي د ولسمشر ټرمپ پلویان بیا له هغه هیله لري چې د واشنگټن په پالیسیو کې د بدلون راوړلو په ترڅ کې به هغه وکول شي عام امریکایانو ته د هوسا ژوند کولو زمینه برابر کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
اوردونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د مازیګر درې نیمې بجې شوې د پرخندی اسد نه د خبرونو لنډی زورو.
په پاړچیدار کې په پرونی بمی چاګنه کې د وژل شو کسانو شمېر څلیرشت ته رسیدلې ده. په دغه پیښه کې 55 کسان ژوبل دي. د سیمې پولیټیکل انتظامیه وایي د پیښې پلټنې پیل کړې دي. د پرونی بمی چاګنې پړه څلورو وسوالو ډلو منلې ده. د خیبر ایجنسۍ د باړې بازار د سوداګر له حکومت غوښتنه کوي چې د باړې بازار د زر تر زر آباد کړل شي. د دغه بازار د سوداګرو اتحادیې مشر وایي یو کال وړاندې دا بازار پرانستل شوی خو تر اوسه پکې هغه سهولتونه نه دي ورکړل شوي چې حکومت ورسره ژمنه کړې وه. پاکستان پر ویل دي چې هغه هندي پوځي خوشي کړی چې د دوی تر انتظام لاندې کشمیر سیمې ته راوختی وو. د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې دغه پوځي په واګا پوله هندي چارواکو ته سپارلی دی. د هند د ننګرهار امنیتي چارواکي وایي چې د بهرنیو ځواکونو د بې پیلټه الوتکې د برید له امله د چین ولسوالۍ په لتبن سیمه کې شپږ تنه داعش په سوال بجل شوي دي. حزب اسلامي وایي تر اوسه افغان حکومت د دوی یو سیاسي بندي هم نه دی خوشي کړی. په کابل کې د دغه ګونویان نن مشال ریډیو ته اول چې دوی وړاندې افغان حکومت ته د 500 سیاسي بندیانو لیست سپارلی وو خو تر اوسه یو هم نه دی خوشي کړی. د هند په اندرا پردیش ریاست کې نن سهار وختي د مسافرو یو ریل ګاډي د پټرۍ نه د اوختو په پیخه کې لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي په پیخه کې 50 کسان ژوبل هم دي او د ژغورنې عملیات روان دي. پرون په واشنگټن ډي سي او نورو ښارونو کې په لکونو ښځو او سړو د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سیاستونو خلاف په یو احتجاجي لاریون کې برخه واخیسته. د ښځو لاریون په نوم د دې احتجاج اصلي هدف د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د ځینو بیانونو پر ضد غږ اوچتول دي. وینا کوونکو وویل باید ټرمپ ښځو او سړو ته یو شان درناوی ولري. د او د درجه بندۍ یوې ادارې نیلسن د یو رپورټ تر مخه د جمعې په ورځ د ولسمشر ډانلډ ټرمپ د سوګند مراسم 1.5 میلیونو امریکایانو د ټلویژن له لارې وکتل.
او سرودونکو د مشال مرکه 19 پروګرام درته وړاندې کوو چې د خبرونه په پیښور کې د مشال رادیو خبريال خالد خان جوړ کړی دی.
د مشال مرکه
ګران اوردونکو په مشال مرکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پرزونی او سلامونه قبول کړي. نن را سره د پیښور پونتون د پاک سټڈی سنټر ډایرکټر او بیا پیژندلې سیړنکار ډاکټر فخر الاسلام صاحب ملمه دي. دوی په خیبر پښتونخوا تاریخ باندې په قبالي سیمو باندې دوی خپل د پی ایچ ڈی تھیسس کړی دي او دغه شان د پاکستان په سیاسي آئینی باندې جوړ نظر لري. زموږ موضوع نن دی سرا پاکستان چې کله جوړ شو د اغې نه پس د پاکستان او بیا په خصوصي توګه د خیبر پښتونخوا سیاسي او آئینی کم پس منظر او کم حالاتو چې اغا د 1900 وختم نه تر دې ساته پوری دي. ډاکټر صاحب چې کله پاکستان جوړ شو نو کم داسې لوی ستونزو سره مخ وو؟
اول خو به زه مختصرا دا ویم چې د پاکستان په جوړېدو کې د خیبر پښتونخوا هم یو برخه وه. دې کې نشته چې د تاریخ پاکستان په دوران کې دلته مسلم لیگ ډیر زیات کمزور و او د خدای خدمتگار ته یو سیاسي غلبه حاصله وه. خو په اخره کې د کال 1900 نه پس رو رو س لیډران او س مذهبي رهنماګان هغه مسلم لیگ کې شامل شو او هغه بیا په دې جوګه شو چې دې صوبې هم په تاریخ پاکستان کې خپل رول ولوبو. پاکستان چې کله حاصل شو نو څنګه چې د کوم ستونزو سره مخامخ شو د بد مرغه ستونزې داسې وي چې هغه موږ د خپل لاس زمونږ د لاس هغه ستونزې مخې ته رالی او صدا سوی چې قدرت ته طرف ته راغلی. لکه د مثال په توګه کې زمونږ قائد اعظم یا نور لیډران مړ شو یا لیاقت علی خان قتل شو نو دا بعض خبرې داسې فطری غونتی. خو څه خبرې داسې وی لکه آئین نه جوړول. یعنی ګور زمونږ ملک چې دی 9 کاله بغیر آئین پاتې شو او چې نه کال منډو ترلو نه پس راته آئین په لاس راغې نو هغې له موږ د کال نه زیات مخور نه کړه چې هغه وچلیږي.
تاسو د 1956 د آئین خبره کوي؟
جی بالکل، اولنی آئین.
ڈاکٹر صاحب په خیبر پختونخوا باندې نظر وساتو نو پاکستان جوړ شو دلته چا حکومت دلته خوم لکه داسې آئینی او سیاسي بحران نه لاندې
ګوره جی پاکستان چې کله جوړ شو په کال 1947 کې ردی نه یو کال مخکې انتخابات په ټول هندوستان کی شو د صوبائی اسمبلو او دا صوبائی اسمبلو بیا فیصله وکړه چې موږ چا سره شاملېږو، یعنی د هندوستان طرف ته اسمبلو فیصله وکړه چې موږ هندوستان سره شاملېږو، د پاکستان طرف ته چې کوم اسمبلی راتلی هغه د پاکستان سره. خو په خیبر پختونخوا کې دا معامله لږ مختلف وه. دلته د کال 1948 په انتخاباتو کې خدای خدمتگار چې کوم د انډین نېشنل کانګرس اتحادی وو هغه ووټونه ګټلی وو او دا غی حکومت او ډاکټر خان صاحب دا غی مشرو اغه بیا اغه حکومت د اگست په شلمه نیټه باندې، یعنی د غنه یو هفته پس د پاکستان جوړونې یو هفته پس اغه لری کړی شو، معزول کړی شو او د مسلم لیگ یو لیډر خان عبدالقیوم خان ته دعوت ورکړی شو چې اغه خپل ځان له حکومت جوړ کړي. نو دا غی دې وخت کې دا یو سیاسي فیصله
و. ډاکټر صاحب دغه د ریفرندم پاکله خبره کیږي چې را د دې صوبې ته دا کړو چې پاکستان سره شاملېږي، هندوستان سره، او بیا په دغه وخت کې خدای خدمتګارانو باچا خان دغه ریفرندم مخالفت کړو، نو دې په کوم بنیاد کړو؟
باچا خان په خپل کتاب کې لیکلی دی چې که تاسو د صوبې د خلکو نه تپوس کوي چې تاسو چا سره شاملېږي، نو هغه خو یو کال مخکې په کال 1948 کې دا فیصله کړې وه چې موږ د چا سره یو، نو د ریفرنڈم سره ضرورت یو خدا نقطه و. د باچا خان د طرف نه دغه په کتاب کې ډېر په وضاحت سره لیکلی شوی. دویم دا چې خدای خدمتگار خو بنو ریزولوشن، یعنی په بنو کې هغه یو قرارداد منظور کړو چې هغه ویلو چې موږ د پښتنو ځان لا یو خود مختار ریاست غواړو، او دی ویلی و باچا خان سوس زله دا ویلی چې که تاسو دو چوایسز ورکوي چیرې ته پاکستان سره شاملېږي که هندوستان سره شاملېږي، نو درې مول ورکې چې تاسو ځان لا آزاد پاتې کیږي او کنه پاتې کیږي.
بیا دغه بایکاټ کو دغه بایکاټ فیصله چاته دغه شول
جی په جولای په میاشت کې تقریبا یو هفته د نسوا د ریفرندم دا سلسله او چلیدا، او ما په خپل کتاب کې په ډېر په تفصیل سره ذکر کړی دی. او زه د خان عبدالولی خان سره زما انټرویو شو ډېر اوږد دا غی نه مم دا غی چې کوم نظر او معلوم کړو. اصل کې خدای خدمتگار په دغه وخت کې اغي ک دوه قسمه رائے ده. یو قسمه رائے ده چې اغي له بایکاټ نوم کول پکار چې دا غی اکثریت نو پکار ده چې خپل اکثریت ثابت کړی وي او دا ریفرندم دا ګټ ازن طرف ته بوتلې وي. بل نقطه نظر دا دی چې د کم خان عبدالولی خان او داغي نور لیډران او داغي نور لیکون کوم داغي تایید کوي دا وی چې یاره دغه وخت کې دا ریفرندم ته داسې نه ښکاره ده چې دا په آزادانه طریقې سره کیږي، نو د دې وجه نه موږ د دې نه رښتو شو.
بیا ډاکټر صاحب د خیبر پښتونخوا خبره وکړه، لکه دلته تاسو ووایي چې د پاکستان د مسلم لیگ د خان عبدالقیوم خان د غرانو دلته بیا یو سیاسي دغه شروع شو، لکه د بابړې واقع رااله کده تاریخ مو دغه کوچې راغي، بیا د خدای خدمتګارو سره پترسو رانو سیاسي توګه
ډېر زیات مزیدار خبره ده چې خان عبدالقیوم خان په خدای خدمتګار کې یو ډېر اهم چوکې لرله، او هغه په سنټرل لیجسلیټیو اسمبلی چې کوم د هندوستان په هغه کې د خدای خدمتګار نماینده و، او دی یو کتاب هم لیکلی و ګولډ اینڈ ګنز اوور د پټان فرنټیر، او هغه کتاب کې هغه ډېر زیات تعریفونه د باچا خان لیکلی دی، او بے اور پکې دام لیکلی و چې د پښتنو لپاره یو آزاد ریاست پکار دی. خو څنګه چې موږ وینو زنګ په دې ملک او په دې علاقه کې همداسې یو مسله ده چې څوک یو ځل خپل سیاسي وفاداری بدل کړي نو بیا غار څه بدل کړي. نو لہذا کله چې هغه مسلم لیگ ته راوړو د پکا 1950 کې، نو بیا هغه د دې خلاف شو، او د دې خلاف چې شو ما ولی خان نه دا تپوس چې څنګه تاسو مان حکومت کړو دې ولې دومره زیات خلاف او دومره ولې تاسو چې څنګه وایي چې تشدد کوو دا ولې. هغه یو ډېر زبردست خبرو کړی دا چې ما مخکې نه اورېده چې اصل کې کمزورې سړی او دا ورته یو احساس او دا احساس د پټ ساتلو د پاره په مونږ باندې زیاتی کول هغه دا خیال چې زه دا اون کما نو کېدی چې زه د خیبر پښتونخوا په دې سیاست کې ژوندې پاتې نشم. بهر حال جی بعضې خبرې داسې چې دوه طبقې یو طرف ته حکومت نو هغې که ډېر ظلم کوي مونږ ډېر کم ظلم کړی دی او اپوزیشن باندې که لږ ظلم وشي هغوی ډېر زیاتې کړی نو دا مسله هم شته دواړه طرف ته. لکه د بابړې واقعه ما خپله په هغې باندې ډېر لوی تحقیق او دغه کړی دی. یقینا ډېر ظلم شوی و په جلوس باندې فائرنګ شوی و. حکومت چې په هغې کې پریس نوټ جاري کړی دی هغې پورې هم سړي له خندا ورځي چې دا خلک را روان و بیا ورسره وسلې وي بیا پې مونږ ډزې وکړې. یعنی دې لحاظ سره خو ټولو ګنا او زیاتې حکومت کړی و خو بیا زمونږ د خدای خدمتګار چې کوم روڼه دي هغې ډېر زیات داسې مبالغه رایي کوي چې دا یو کربلا او دې کې دومره سوه خلک مړ شو داسې نه ده. یو طرف ته هغوی حکومت خپل ظلم لږ پیش کوي بل طرف ته خدای خدمتگار چې کوم لیکوال او دغه دی هغه دا ډېر زیات پیش کوي. ما اصل حقیقت په منځ کې دی جی نو هغې کې به مونږ نه ځو. زه دا وایم ما خپل کتاب کې هم دا لیکلی چې بهر حال که عرص وي اعداد و شمار عرص وي خو زیاتی حکومت کړی.
ډاکټر صاحب بیا به په مخکې ځو لکه د 1950 پورې د دې ملک آئین نو نو دغه آئین چرا نو هغه بیا څه قسم آئین نو
آئین ډېر زبردست آئین و کمې به پکې و. خو ګورو په قومونو کې چې کله آئین جوړ شي او کمې پکې هغه آئین کې دنه د هغې دپاره یو طریقه کاري چې هغه پکې ترمیم وشي او هغه آئین نور هم ښایسته شي او مزیدار شي. د 1956 آئین کې اگر چې صوبایي خود مختاری کم وه په هغې کې اگر چې د صدر اختیارات ډېر زیات و په هغې کې اگر چې مرکز چې کوم و هغه ټول اختیارات ځان سره اغوستي وو. خو د دین علاوه پکې ښه سیزونه هم ډېر زیات و. یعنی په یو منتخب اسمبلی او د منتخب عوامي حکومت یو انداز و په هغې کې که چېرته په هغې باندې عمل شوی وي او په مزه مزه ته نه دا نقصانونه او دا کمی لرې کړی شوی وي زه تاسو ته ویلی شم چې پاکستان به نن یو مختلف ملک و.
ډاکټر صاحب په ون یونټ په خبره کې خو بیا په 1958 کې لکه سکندر مرزا چې و نو ماشاءالله لګی دا ایوب خان رالو دغه وجوهات سو دغه طرف ته حالات ولې لاړه
دې باندې خو جو ډېر لوی خبرې دي. یو طرف ته عالمی سازش هم خلق وی بل طرف ته د سیاسی لیډرانو نه اهلی وی او درېما د فوج او د بیوروکراسي اقتدار طرف ته داغه خون اغستل دي. دا درې وړه خبرې دي په دې ډېرې خبرې کې دي شي ځکه تاسو یو مثال وې ایوب خان یو کتاب لیکلی دی فرینډز ناٹ ماسترز هغه په هغې کې یو قصه لیکلی مختصر د تزویم چې اوی چې په کال 1951 کې زه د امریکې په دورت لم او په لندن کې مې دمه کول او په یو هوټل کې ناست وم او کاغذ او پن مې په لاس کې او ما ویچې رزه دې ملک ته پاره سه خیر غونتی مشورې د کم ځان سره هغه څومره مشورې چې لیکلې په دې کتاب کې چاپ شوې ده چې کله مارشل لینډ مستریټر شونه ما ټول کارونه وکړه تر دې نه اندازې لګوي ته فوج مشر له پکار دي چې هغه د فوج په باره کې سوچو کی چې زمونږ به سکیورټی پالیسی سي زمونږ د سرحدات حفاظت هغه ناست نو د دې باندې سوچ کی چې جمهوریت څنګه پکار دي. نو د دې نه خدا پته لګي چې هغه د ډېر وخت نه دا یو پلان او منصوبه لرله. به هر حال بعضې خلک وایي چې نه امریکې هم په دې خطه کې غوښته چې هغه چونکه د روس سره سوړ جنگ روانو او په هغې کې هغه د ساؤت ایشیا کې د پاکستان یو اهمیت و نو هغې وایي چې د یو منتخب حکومت نه دغه الاونسز او دغه نه اسانه غستل لګرانی که چرته یو جرنیل شو هغه موږ خوشاله کونو کې دی شي دا موږ سره دا موږ د پاره اسانی. نو دې کې یو وزن دی سیاست دانانو کې خو ضرور دي سیاست دانانو کې هم ډېر کمی و. نه هکاله آئین جوړ نکړی شو بیا چې جوړ کو نو خپل منځ کې لګیا او کله به یو پارټي جوړېده کله به بله په اسمبلی کې جوړېده. تاسو به حیران شئ چې په اووه کاله کې د پاکستان اووه پرایم منسټران جوړ شوي دي. د دې نه د سیاسي ناپختګۍ اندازه لګېدی شي.
ډاکټر صاحب دغه ون یونټ پاکله به خبره وکړو پاکستان لکه بیا په دوو صوبو کې شو مغربي صوبه او مشرقي پاکستان دا کم حالات کم خوا روان وو ولې ضرورت وو ون یونټ خو بیا دلته باچا خان دي ډېر زیات مخالفت هم کړو
داسې چل دی جی دا ون یونټ باچا خان دي او نورو لیډرانو د وړو وړو صوبو لیډرانو د دې مخالفت کوو هغې کې خپله یو وزن و د هغې په خبره کې خدا ون یونٹ د وړو صوبو د حقوق باندې د ڈاکے د پاره نو جوړ شوی دا اصل کې د یو لوی صوبې بنگال والو د تسلې د پاره جوړ شوی بنگالیانو به چې تاسو سلور صوبې په مغرب کې او مونږ یو صوبو په مشرق کې استاد د سلور صوبو نه زمونږ آبادی سیوا نو تاسو بیا هم ته پنځه مرور امر ایسا ولې راکوي دا یو مسله چې دا د عین پلار کې رکاوټ وږي نو بیا زمونږ د مغربي پاکستان لیډرانو سوچ وکړو چې اوس داسې یو نظام مخې ته راولو چې دا خبره بالکل نیم په نیمه شي چې څومره ټیکسونه دي نیم هغوی ته ملاویږي او نیم مونږ ته او داسې د حکومتي چوکۍ وغیره مونږ منځ کې برابر تقسیم کړو د دې دپاره په کال 1955 کې د ون یونټ په نوم باندې یو ویسټ پاکستان اسټیبلشمنټ ایکټ منظور کو چې د هغې په نتیجه کې د 15 په ځای صوبې دوه اترالی او دا ون یونټ بیا په کال 1970 کې جنرل یحیی خان ختم کو د دې بهر حال دا خبره ټیک ته چې د ون یونټ نقصانات وړو صوبو ته لکه ګور لاهور زمونږ دارالخلافه شوه نو د یو صوبې دارالخلافه او د یو صوبې هډ کوارټر چې کم ځای نو هغه ځای خلک زیات استفاده کوي مونږ د پاره تلل راتلل هم ګرانو زمونږ صوبایي حقوق هم په هغه کې غصب کېدل نو دغه وجه وه چې زمونږ سیاسي لیډرانو همیشه دا چغې والی چې دا ون یونټ دې مات شي او ختم شي.
ډاکټر صاحب دا جنرل ایوب خان وخت تاسو خبرو کا فلم شروع په 1925 کې بیا بل یو آئین جوړ شو د هغې بیا څه دغه و دا دغه آئین کوم راته دغه وکړو چې یاره هغه څرنګه آئین و بیا و
هغه آئین خو دغه غوښتله ایوب خان چې کم از کم د مارشالانه پس یو سو کاله تقریبا درې درې نیم کاله د مارشالا ښه زبردست حکومت وکړو بیا ورته اندازه وشوه چې یو خو د پاکستان جوړ شوی د جمهوریت په نوم دی بل په دنیا کې د امیرانو مرګري کم دي نو لہذا هغه د خپل ځان د پاره دا کوشش وکړو چې یاره بس یو جمهوریت په مخ منځته راوړو هغه جمهوریت سو هغه د کال 1925 د آئین په شکل کې مخ ته راغی چې هغه بالکل داسې لکه خندا ورپورې سړي ته ورځي د مثال په طور زه د هغې نور خصوصیات او فیچرز تاسو ته نه بیانوم یعنی سطر پکې هر زیدا سی او چې یو رائټر په یو کتاب کې ولیکل چې دې کې خود پدې عین کې خدا سطر دا سې لګ د فیصل آباد د غنټګر په شانتي د خار د هر زینه په نظر راځي مطلب دا چې تم راغې اختیارات په لاس کې واغستل ګورې جی د سطر د لری کول د پاره په دغه عین کې او د فودان د ته ضرور وایم چې تاسو په پوه شئ هغه کې دا چې تاسو غواړئ چې سطر لری کړي نو د اسمبلی د یو پدری چې کم تعداد دی لکه مثلا کسل کسان نو درې درش کسان به نوټس ورکي او بیا باغې ته شپږ شپې ته کسان ووټ ورکي او کدا سي ونو شو نو د درې درش کسان به بیا کور ته ځي نو څوک لیونیس دي چې چلو چې هغه د صدر ایوب خلاف یو تاریخي عدم اعتماد راوستو بل دا دی چې هغه چې کله منتخب کېدو او د هغه اسمبلی نو هغه عوامو نه منتخب کړی هغه اتیا زرا د بی ڈی سسٹم چې کوم نس زمګ لوکل گورنمنت سسٹم د دې ممبرانو هغه منتخب کړو
خدای ته دا مراتب چې دغه انتخابات دغه الیکشن کې بیا د محمد علی جناح صاحب خور فاطمه جنا هغه مقابله کې و نو دغه یو سیاسي دور لکه کوم دغه د سیاسي ګوندونه کم خو کم طرف ته دغه
ګوره جی سیاسي ګوندونه خو ټول ایوب خان داسې کړیو چې بالکل ګوټ ته کړیو هغه یو قانون نافذ کړو ایبډو الیکټیو باډیز ڈسکوالیفیکیشن آرڈر دا هغه لاندې ټول خلک چې ونو هغه نااهله کړیو سیاسي میدان خالی وو بیا د تاسو په د ایوب خان د اندازه د دینه لګوي چې څومره د خلکو ناخوخه واغه چې پیښور ته راغی په جناپار کې تقریر کوو نو دلته په پیښور یونیورسټي یو لک په تماشا ډزې وکړې او شکر دې بچ شو دا هغې نه پس بیا جی محترمه فاطمه جنا ډېر پاپولر لیډر وه هغې دومره لوی لوی جلسې په ټول ملک کې وکړې خو قسمت خود اتیا زرو کسانو په لاس کې وکړ نه چې د عوامو په لاس کې خو نه کم خلک جو په جلسه کې ناست هغې ووټران نه وو نو هغې بیا هم ګورې جی په مشرقی پاکستان کې ایوب خان له شکست ورکو په کراچۍ ښار کې ولا شکست ورکو یعنی د ملک په دارالخلافه کې ولا شکست ورکو خو په نور ملک کې چې انکه بی ڈی ممبرانو او حکومت دباو را دباو کړل او هغه ایوب خان له ووټ ورکو خو مزیدار منتخب
کم سیاسي ګوندونو واغه ټیم چې هغه ذکر ور دی او بیا په کې د پاکستان پیپلز پارټي هم وجود مخ ترازی
د کال 1925 خبر چم گو دا کو پیپل پارٹی وجود نو اخ 1925 تم کی جوړ شوی دا دغه وخت کی نیشنل عوامی پارٹی نیب پنوم باندې جماعت اسلامی جمعیت العلماء اسلام دا مر یعنی دا چې څومره مذهبي او قوم پرستا او سیکولر ټوله پارٹی یو ځای شوی او د محترمه فاطمه جنہ خپل متفقو امیدوار کړه. بیا دا غی نه پس چې د ایوب خان خلاف کله کال 1928 په تم کې تحریک شروع شو نو هغه کې دا ټوله پارٹی یو ځای وی او بیا خو پکې پیپل پارٹی راغله.
او تاسو د مسلم لیگ او د عوامي لیگ ذکرونه کو دا
جی بالکل اغم پکیو اغم پکیو بالکل اغم مسلم لیگ چې کوم ګور مسلم لیگ په دوه حصو کې تقسیم شو یو تبه کونسل مسلم لیگ کو د ایوب خان خلاف ہو بل تبه کنونشن مسلم لیگ کو د ایوب خان په حق کې ہو.
ذاکر صاحب خبره وګړي او ډېر دغه لوی تاریخ بیانو د پاکستان چې د مرلس او وصل وختم نه پس زموږ تاریخ چې زموږ د ملک دا سی بیا د 71 خبره بو کو چې دا دوه ټوکلې شو د ملک او دا د جوړونکو دا وا داوا کړو چې دا د دوه نظریه قومي نظریه په بنیاد جوړ شوی نو دغلته بیا دغه نظریه ناکامه شوه. څه شل شو سر حالات جوړ شو
حالات خدا سے جوړ شو چې الیکشن شو په کار 1928 کې د اسمبلی 300 سیټونه چوکې وي پاره کې بوټو پیپل پارټي یو اتیا چوکې واغسته او عوامی لیگ یو سل اتسل وی خوا غسته دا باقی وڑو وڑو پاٹو وا غسته. اس تاسو سوچو کې جمهوریت کې خو عوامی لیگ تدا حق اصل ہو کنه چې حکومت جوړ کی که بدو که خو کی دیشو حکومت تر اغلی وی خشوی وی نو اغه کې بیا بوټو سے وی چې نه او در تمو ادھر هم او بیا اغه چې کلب اولنې اجلاس په ڈاکہ کی کیخ او دیشو د قومی اسمبلی نو دلته غی بایکاټ کو بل نصر بایکاټ بلکې کو سوق زیزه به خپل ماته کم نو دا رویا خدا غی نه پس بیا سو شو چې نه خو مونږ غی له حکومت ورکو نه سپیکر دا غی منتخب شو نه غ سیشن شو اور پسې بیا مونږ ال تا اپریشن مو کو نو غی وی چیرې کتا سو دا خیالی چې نیر له پورت را کوي نیر له په اصول را کوي اولټر زمو خلاف اپریشن هم کوي نو بس بیا مونږ ته د ملک نه په قرض دا نه ویم چې ګنې د مسلم د عوامي لیگ سره غلطي نه وا اغه د انډیا سره ملاو التم سازشونو مکتبا هینی او تنظیم هم جوړ کړو په پاکستانی فوج به حمله هم کول دا ټول خبره په خپل زیدي خو زه دا وایم چې کچرته د مشرقي پاکستان سره یو کنفیډریشن جوړ شوی نو د بریک اپ نه خو بخوې کنه یعنی کچرته د عوامي لیگ غ شپک نکات فارموله منل شوی مو کنه نو دا به د جدای نه خوي او کی دی شی وخت کې مونږ بیا ملو شوې نو دا یو ډیر لوی تاریخي غلطي ده چې دا شوه د زمونږ نه مونږ د جمهوریت په اصول عمل نه دکړې مونږ اکثریت ته حکومت نه دی ورکړي.
بیا ډاکټر صاحب دا 1923 آئین چې اوسه پورې چلیږي د عمل د غیلان دی دا څومره لوی کامیابی و د سیاسي پارټیانو یا دا وخت حکومت
دا جیزه دا ویم ته پاکستان په تیرو اویا کال ژوند کې که چېرته سی یو لوی کار مونږ کړی دی او چاته ښودل شوی او دا آئین دی. دا آئین اگر چې په دې سو ځله بریدونه وشو خو دا د تیرو درې څلور څلوېښت کالونه بالکل ژوندی دی او نن هم زمونږ تر منځه که څه دا ملک څه ادارې په نظر راځي دا ټول برکت د دې آئین دی او دا منتخبو خلکو دا آئین جوړ کړی دی. دا آئین د دې ملک ضمانت ورکولی شي دا آئین صوبائی خود مختاری ورکولی شي دا آئین امن راوستی شي لہذا خب داوی چې دې آئین ته مقور کړی شي چې په دې په لفظ لفظ باندې عمل وشي پاکستان وی اوډیل وی ترقی یافته ملک جوړ شي.
ډاکټر صاحب دغه د بټو د دور خبره وکړو دغه وخت کې دغه آئین هم جوړ شو خو بیا تاکن شوی پا او آئیم که داغی خلاف داغ سیاسی پارٹیان روچت شوی او حالات دیتا رو سیده چه یو بلا ماشاءاللہ را رو شو بطو اونی ولی شو که پا داغ پس منظر مومن تا بیان کو
بس جی دا زمونگ یو بدقسمتی دا زمونگ دا سیاست چه ده او دا جمهوری سوچ دا بالغ شوی نده مونگ چه کلا یو کس پا حکومت کی نو بیا مونگ او آرمی تا وایو یا نور ادارو تا چه دیو سال لکه تاسو بگوره پا کال 1900 یا ایم که اصغر خان با قیده آرمی چیف تا خطو لیکو چه تده حکومت لره که دا منزنا دو خبری دی اوز وایم دوانو طرف تا وزنشتا بازی خلقوی دی ملک چه جمهوریت ترقی نکی دا سیاست دانانو نہ اہلی دا بعض خلق وی زکه ترقی نه کوي چې زمونږه چکم عسکری اداري دی هغه د حکومت خوانده غسته دي اوس د دوانو طرف ته فار اینڈ اگینست د دې په حق کې دلایل شته د دې خلاف هم شته خو زه به دا خبرو کوم د دې مسلې حل دادي چې که هر څوک هر اداره په خپل حدودو کې دن نشي او کار شروع کی زه استاد هم کنه اس کے تمام راجہ پد اسپتال کے دزلا آپریشن دم تو کا نز پکار دے جتا نشم کو چاڑ اوال سڑل آپریشن ہو کم بس کو مڑ چو کہ جو اندے پاتے شو یعنی دا زد آویم چا عدلیت زان لب اخبل حدود کی پاتی شی انتظامیت زان لب پاتی شی مقننہ یعنی دا قانون جوڑول ادارہ دے زان لب پاتی شی دا ملک پر ترقی ہو کی
ڈاکٹر صاحب دغا نپس بیا ماشاءاللہ لگی جنرل ضیاء الحق دور شروع کی گی اگر بیا تقریباً یولس کال حکومت کی اور پر نولس سوا پنجہ اتیام کے جنیجو حکومت جوڑے گی بیا پر اتا اتیام کے دا بے نظیر بٹو حکومت جوڑے گی بیا واپس اغم اڑنگی گی نواز شریف بیا پر نولس سوا ننن میں کے لگا چھ کل نواز شریف حکومت و بیا یوبل ماشاء اللہ پد ملک کرالا نو دے دوران کے لکا کمونگا زمان خبر مطلب دا دے چیرا دغا سیاسی حکومتونا دیر لگ وقت پارو و بیا ماشاءاللہ را لنو دغا سیاسی خلقوں کمزوریا نمیدا
دوانا پکی دی جی یو طرف تا شوق حکومت کی درہ تو بل طرف تا نا اہلے وی دی سیاست دانانو مونگ دوانا دے ملک اولادیو کہ سیاست دانانیو کہ عسکری داری دی پکا دا چی دوانا دے ملک پا مفادو کی سوچو کی پا پاکستان کے مسئلہ دا دا جی چی سیاسی پارٹو دا خیال دے چی انتخابات کے دل او جنڈے لہراول او تقریر کول او درنا ورکول دا جمہوریت دے دا جمہوریت نہ دے جمہوریت اصل کی دا رویے نم دے دا سوچ نم دے دا برداشت نم دے دا مخالف دا برداشت کول نم دے منہ ہو چی سوک حکومت تراشی اور بلکس اپوزیشن کے جی دے سم نظر ذرا غرضول شم کہ پاس کری خل کے رہا غرضول شم اور جلسے ور تک ما نو دا رویہ با بدلول غواڑی بل زنگ پا ملکی جی خاندانی سیاست تے تو پا سٹیج ولاڑ ویز جمہوریت غواڑا ما ال تت دستا پلارم لیڈر دی نکدیم لیڈر ہو اس پا دی زویم لیڈر دی تا کم جمہوریت دی دا جمہوریت ندی
ڈاکٹر صاحب دا پاکستان دا تاریخ پاک لا خبر کو دا نولس او سل وختم را پدی خوا پدی کے تاسو دا مختلف دورون خبر کے دا آئینون آئین جوڑ شو او بیا دا کم سیاسی حالاتو خو کدا نولس او در ایم آئین باندے خبر کو نو دے کے ترامیم شوی دی بدلون نہ پکی شوی دی چیز با ذکر کم آٹھویں ترمیم پکی دا غو بیا ولسم ترمیم بیا اتلسم ترمیم نو دغه تلسم ترمیم ته په کوم بنیاد ګوره چې دا څومره یو خدای غل زکه صبحی حقوق پکې ملو شي وي ډیر زیات داسې خبرې پکې دي چې هغه زموږ د وړو صبح لپاره
د خوش قسمتۍ نه دا زما موضوع ده زه په دې باندې ما ډېرې مقالې لیکلي چې په بین الاقوامي جرایدو کې شایع شوې دي په دې آئین کې اولنی اوه ترمیمونه بوټو په خپل کړي او هغه کې سیوا د یو ترمیم نه چې قادیانیان یې غیر مسلم اقلیت ګرځولي وو هغه د هغې ټولو خلکو اتفاق ورسره کړو باقي شپږ واړه ترمیم انتہائی قابل اعتراض ہو پاگے کی داد لیے اختیار کم کلیشے ہوئے وہ پاگے کی ڈیر خبر ہے اتم ترمیم خوبیہ دا ترمیمون و مور وجی دا اصل کے پدے باندے ما یو آرٹیکل نکلی دا جی دا دریوش پہ تو ترمیمون و مجموعہ وا نو دا اصل کے اتم نو کدا یو موش مارے لے وی ننن بمونگوی چی پاکستان کی اویا ترمیم شوی دی نو اتم ترمیم دا آئین کے ڈیر زیاد دا گڑبڑ کڑیو سسیزون خمو آدھا اس پوری دی خصوصی زونه دا سی لگه اس ما اسیملی دا صدر پا اختیار بانده چه بس اغتا اختیار ده چه یو ٹیم ما دا کی دا مناسب نما نورم پا که دیر خبری دی او لسم ترمیم ام یو جر نیل را وسته و اغیه که ما خپل طول دا مارشالله اقدامات تا یو پروٹیکشن ورکو او اغیه تا یو انڈیمنیٹی ورکلا ات لسم ترمیم پا دا قوم مانده دا اللہ تعالی احسان ده او دا زمون دا سیاست دانانو دا بالغ نظره یو ثبوت ده چه اغیه طول اختلافات لرکلو او یو داسې کمیټی جوړ کړي چې په هغه کې د هرې پارټۍ نماینده ناستو دې نه پس مونږ ته صوبایي خود مختاری په عملی شکل کې په اول ځل ملاو شو اوس تاسو ګورئ جی په اول ځل داسې چې په اسلام آباد کې ډېرې محکمې ختم شو د هغې هغه لیډران هغې چې کوم افسران او سامان او هغه هم ټول پیښور ته منتقل شو نو اتلسم ترمیم خود دا وایم کچه ته خدای پاک په دې لنډ ورځو کې په مونږ ډېر لوی فضل کړی کې اتلسم ترمیم دی اگر چې دا هغې پو امپلیمنٹیشن کی اوسم مسئلے شتا خزدہ اویم کو چرتا دا سے قسم ترمیمون مونگ راولو پا آئین کنو دا خود دیر زیاد ضروری دے خو که چرته ترمیم داسې چې مونږ ته نو وزر کټ کو غوږ او پوز ته نه کټ کو نو دغه ترمیمونه بیا زمونږ په ګټه نه تمامي.
ډیره مهرباني ډاکټر فخر الاسلام صاحب، تاسو په مشال مرکه کې نن زمونږ ملموي او دغه د پاکستان د تاریخ لکه سیاسي او آئینی حالات باندې خبرې تاسو کې یو جهان مننه. ډیره مهرباني.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنړۍ مو خبرو، او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو لمشال رادیو واوري.
د باختر